Grant.
د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری مریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 14 د 2015 کال د نومبر 15 مده مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې لمخ کې په جرمني کې منل شوی او پرون سې شنبه په یوه مسافر وړونکو الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور لمخ د افغانانو دغه یو دیش کسي زړه لمړی د ترکیه استانبول او له غزه پرون مخام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. دا د جرمني د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې په ځانګړي ډول له خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ییزو کارکوونکو د بشري حقونو د مدافعین او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي او ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اوه کسان پکې مړه شول د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاقوړونکو محاکمه د سېشنبه په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه اتباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او برېټانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړی دی. دا کښته چې 15 کډوال پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالي څخه انګلستان ته په لاره و چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکو د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راوویستل او د یو بل تن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د راپورونو له مخې د څو اروپایي هیوادونو لخوا ترسره شوو پلټنو وموندله چې په فرانسه او جرمني کې د قاچاقوړونکو یوې منظمې شبکې هغه کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل انګلستان ته بیول. ویل شوی دغه شبکه د عراقي کوردانو لخوا اداره کېده. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. ویل کېږي چې قاچاقوړونکو انګلستان ته د تګ لپاره له هر کس څخه څه کم $1,500 اخیستل. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوال د انګلستان کانال له لارې په کوچنیو ربړي کښتیو کې برېټانیا ته د تیرېدو هڅه کوي چې ډېری وختونه له خطرناکو پیښو سره مخ کیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو بده پیښه 4 کاله مخکې رامنځته شوه چې 20 غیر قانوني کډوالو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سېشن به اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړې چې لس باندې 3 کلونو راهیسې په زندان کې وو او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو څلوي کلن سیسل کوهلر او دریاوی کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوی وو. د دغې جوړې چې دواړه ښوونکي د کورنیو ویلي چې دوی په یوه سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د ارامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به تر څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوئل بارو فرانس 2 تلویزیون ته وویل چې هغوی د فرانسې د سفیر په استوګنځي کې دي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. خو نوموړي په دې اړه چې دوی ته به کله له ایران څخه د وتلو اجازه ورکول کیږي له څه ویلو ډډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د 2 کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رویټرز خبری آژانس چې دغه مسوده یو کاپی ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماټانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون عمومي روانونه یې یو شمیر هیوادونو سره شریک شوي. خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه ده وړاندې شوې. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنگټن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدی شي. خو دی ویاند د ترتیب شوي مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یو میاشت مخکې د ټرمپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې یې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اور بند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کېږي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته عملي کېږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سهشنبه خپله لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تیرونه د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه. خبرونه مول ازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رډو په وی پاڼه کې. شته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پراپورونو کې به واورې چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ په اسلام کلاب پوله کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي.
این تعلیق ها میتواند پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشد.
دا زندونه با دی پایلی لری.
سیف د چلدرن وایي په شمال کې وروسته زلزلې تر ډیره ماشومان سخت بیرولي چې لاس نیوي ته اړتیا لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی ما وحشت زده بودیم. کلگی چم بزد.
په پاکستان کې ډیری یوش مرافغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړي باید سمدستي اقدام وکړي.
خبریالان ډېر په سخت حالت کې ژوند کوي او هیله ده چې نړیوال بنسټونه د خبریالانو یو کار وکړي.
او د تورخم دواړو غاړو ته ایسار شوي مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اسلام کلا په پوله کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي پرون سهشنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دا پریکړه په سیمه کې د خزینه کارکوونکو پر کار د طالبانو له لوري د نویو محدودیتونو له لګولو وروسته شوې ده. د کډوالو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا پریکړه به پر هغو افغانانو منفي اغېز وکړي چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
ملګرو ملتونو ویلي د اسلام قلعې په پوله د ښځو په کار د طالبانو د نویو محدودیتونو له امله دغه ادارې او بشرپاله شریکانو یې دغلته خپل سرحدي فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راتوات فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه سهشنبه د نومبر په 4مه وروسته له هغې وشوه چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي. هغه د دغه نویو محدودیتونو جزئیات نه دي څرګند کړي خو ویلي دي چې دې کار د بشري مرستو په بهیر کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. راتوات ټینګار کړی چې د ښځینه کارکوونکو له شتون او فعالیت پرته ښځو ماشومانو ته د مرستو رسونه ناشونې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلام قلعې په پوله کې د یوې نړیوالې ادارې یو کارکوونکي ازادي راډیو ته ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې وروسته له هغې خپلې چارې ودرولې چې څو ورځې مخکې د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهیان المنکر مسؤلینو ښځې له کاره منع کړې. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي چې شاوخوا 60 ښځو په روغتیایي برخو له دې ډلې د زیږون، واکسین، تغذیې، رواني درملنې او په نورو برخو کې په اسلام قلعه کې له نړیوالو ادارو سره کار کوه.
د کاسان امر بالمعروف راغی او ویل چې ستاسو د کار ډول چې کوي اسلامي نه دی، قانوني نه دی. څوک چې دلته کار کوي موږ پرې نه یو خبر. شکایتونه راغلي، داسې خبرې یې وکړې.
د کډوالۍ د برخې یو شمیر کارپوهان د ډلې عبدالرزاق عدیل وایي د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو د سرحدي مرستو ځنډېدل د دې ډلې نقدي روغتیا او د سرپنا مرستې به بې وسه راستنېدونکي لا زیات فشار سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
این تعلیق ها میتواند پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشد.
در زندونه بدی پایلی لری تخزو او ماشومانو دلاز زیان منیدو ده حیاتی خدمتونو دنشتون ده نقدی او غیر نقدی مرستو ده بندیدو ده بشری نورین ده جورتیا او ده بی ثباتی ده زیادی دو لامل گرزی.
تشدید بحران انسانی و افزایش بی ثباتی در افغانستان.
ده ملگورو ملتونو ده کدوالو علی کمیشنری یا یونیسیار ده معلوماتو لمخی دروان میلادی کال پیل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې لیران څخه له 2 میلیونو زیات افغانان بیرته واته راستنه شوې دي. اسلام قلعه د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهم سرحدي لارو څخه دا ډیر افغان کډوال له همدې لارې واته داخليږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې یو وخت سره کال د لارې تر 1.2 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې. چې له دوی څخه شاوخوا 3.5 سلنه خزې دي. طالبانو په 2022 کال کې خزې په ډیرې دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړې او دا بندیز یې په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو ته هم غزوه. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار نږدې 2 میاشتې مخکې ویلي وو چې په دې اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندېدو له امله د راستنېدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه درولي دي. که څه هم یو شمېر بېرته راستن شوي افغانان شکایت کوي چې افغانستان ته په راستنېدو سره یې له ملګرو ملتونو او نورو ادارو لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړې، خو یونیسیار ویلي چې دوی به راستنېدونکو ته نقدي او نورو مرستو ته دوام ورکړي څو د هغوی د بیا میشتېدنې بهیر اسانه شي.
و امر دل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په اسلام کلا بندر کې خپل فعالیتونه ورسره له هغه وزندول چې طالبانو خزینه کارکونکو د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې کار کولو منع کړي. لازیان ګالو افغانانو سره د مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندوی ماسو د مرستې په برخه کې البته یو خند هم ده. په دې ماسو کې د ښځو پر کار د طالبانو لوري لګول شوی بندیز ده. دې ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د افغانستان په شمال کې د وروستۍ مرګونې زلزلې له زیانمنو شوو سره پرون د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ هغوی ته د جنسیت او بشري حقونو پر بنسټ د بشری مرستو رسولو غوښتنه وکړه. خاغلی بینت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې په دې اړه که څه هم نور جزئیات ورنکړل، خو پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام سره چې دوی د نورو برخو تر څنګ د ملګرو ملتونو په ادارو او نړیوالو مرستندوی محسوک له کار کولو راګرځولي، له دا ډول طبیعي پیښو سره انتقادونه راپورته کیږي چې د زیانمنو شوو ښځو او نجونو سم لاسنیوی نه کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې تر ډیره ماشومان سخت بیرولي دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په عین حال کې سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وایي د زلزلې ټکانونه خورا قوي او سخته ویرې رامنځته کړې ده.
د سمنګان ولایت اوسیدونکي دیارلس کلنه نادیا فیضی وایي د وروستۍ زلزلې پر مهال سخته ویرې واخیسته. هغه ازادي راډیو ته وویل چې آن لتیری ورځ رئیسی د ویرې لامل خپل خونځي ته لانه دتللی. د بلخ د مزار شریف خار یو دولس کلنه اوسیدونکي محسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی موشت زده بودیم، کلگی چیغ میزد، برق هم نبود دو تاریکی ما، چون که من خودم چه قسم بیرون برمدم، مادرم چیغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگه تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
در همدی ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالرسول هم ویل چه وروستای زلزله دو دوی ماشومان سخت ویره ولیدی.
این یک حالتی بود که
تس یه وضعیتو چه طول
ډیر ویریدو په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی وو لکه سخته تبې چې پرې راغلی وي ورسته چې زلزلہ ختمه هم شو دوی ویریدل او ویل چې موږ په غي کې ونیسو
دا په تاسو حال کې د تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلند هم په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ورسته زلزلې ماشومان سخت ویرولي د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر 3مه په افغانستان کې د سیف د چرلند د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیر سمیرا رحمان لقول لیکلي ماشومان سخت ویریدلی ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تیښتې ته اړ کړل نوموړي خبرداري ورکړې چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سم دستي دی او دا چې ژمی پر رسیدو دی او ورله مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې لواوري او بارانونو سره مخ دي سیب د چرلند ویلي اغېزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري د نومبر په 3مه دغه نسبتاً زوراول زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړې رامنځته کړې بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډیر ځپل شوي خو بغلان کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغېزمن شوي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 955 نور ټپیان شوي د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلند له دی وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې له سخت زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې روسي زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړي دغه صندوق ویلی وو په زلزله ځپلو سیمو کې لږونه زره له 15 کلونو کم عمر ماشومان او امیدوار او شیدی ورکوونکي میرمنې له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي د روان کال د اگست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ نورستان ننګرهار او لغمان کې مرګونی زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل دغه راز په دې زلزلہ کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو
ل خبرونو ور اخوا
د تورخم دواړو غاړو ته سر شوی مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورن د کرخې په اوګدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې درېونی رئیس پاکستان تړلې خو د تیرې شنبه په ورځ یوازې د تورخم دروازه او روس البته د سپین بولډک هم د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانستل چې پاکستان له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته استنوي
یو افغان امیرمن چې خپل ناروغ مور یې په خورته د تک په هیله لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي هغه چنغ والی نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معمول سمو د رئیس ناروغ ده ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي کله چې ما واوریدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو
د تورخم خرګوټي او سیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غنیو د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
تیر شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري دوی له میمنې فاریاب سمنګان بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړی دي
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده خو بلې غاړې ته ایثار یو شمیر افغان کډوال وایي د غنی غونی او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامل له څور زریسې د جمهوریت په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته ویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است به خاطر که جایی نیست هوا سرد است کودکان زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند
د راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربېره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخ مالی زیانونه اړولي د کرخې د دواړو لوري او سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانی زیو سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانی سچې په جبري ډول خپل وطن ته استول کیږي په تورخم کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویل چې نن دوشنبه د نومبر 3مه د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته د خوې چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبه په ورځ خپل اکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمیر کډوال افغانستان ته وخت دي خو ګڼ شمیر لا هم بند پاتې دی او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یو ورځ للس زره اووه سوه ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هېڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نه شي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15مه د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 19مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې د دوشنبه په ورځ یوازې له پاکستان څخه نږدې 14000 افغان کډوال چې له هغه هېواد ایستل شوي وو بیرته خپل هېواد ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت پرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیسیون د دارالانشا شمیرې خبرې کړي چې له مخې د دغو نویو ستانه شوو ډېره برخه یعنې نږدې 9000 پر تورخم راوختي، نور څه کم 6000 د کندهار سپین بولډک او نږدې 1000 تنه د هلمند بهرام چیل لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دغه لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لویې لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستې چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړي باید سمدستي اقدام وکړي. یو شمیر دغو خبریالان ازادي راډیو ته وویل په تیرې یو اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول زیات شوي او دوی ویرې لري چې ونه نیول شي او له دې هیواده ونه ایستل شي. دا خبریالان همدارنګه وایي د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی اوس په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. جزئیات په دې رپورت کې
وای پاکستانی پولیس لدوی ویزه غوړي داسې محل چې په خبره د ویزو تمنید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې مشت افغان خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل ای راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
نو دغه لنجې شته دي، تشکشونه شته دي، مشکلات شته دي. نو په هغه ورځ پولیس راځي او موږ ته کورونا هم تلاشي کوي، فقط ویزا غواړي چې ویزا خپله دولت بند کړی د خبریالانو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړې و، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالې د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفتن که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خپلادی و گلو تامر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرده کول یا ده پیسو بدله ولده کوی د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی. تر څنګ یې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي، موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو، حدا خوراکي توکي نشورنی ولی. دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خود مو درست
گشت گذار کرده نمیده چون اینا میگن شما غیر قانونی سیم
لکور بهر هیچ و تلیه نشو زکه وای تاسو نا قانون هی دیورازو که خوب یخی کور که بندیانیو دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترنگیلی شوی پا مکدوالو سخت فشارو نا را وستیدی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه ترسر اکلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزو بلاو اوخته دا طالبان حکومت چه دا بریدونه دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیستنه پا پاره دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچل و بریدونه وکلد چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسکونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو شکنجې باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلی دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جنکیانو او تقریبا داسې ونیسئ چې 2,12,000 پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې ده پوه شو. په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مواحد چاپیریال برابر کړه، ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دې خپل هغه شیانو ته برابر کړي د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منې. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر او کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځي د ښاغلي راغب لخولي دومړی واوري چې ځان په خپل در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلی کې زیږیدلی یم. ځان تقریبا نن 4-5 کالم د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرمه. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ، دې نادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپله شاعری کوله، هم خپل مطالعه کوله، هم خپل اقتصادي کار مختبی و، او هم لږ لږ باغداری و باغوانی و بڼوالی چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعری ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداری سره، او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعری مشکله ده؟
شاعری خو د تجارت سره هم اړخ لګی چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوی هغه نظر. او باغداری سره خو بیخي اړخ لګی، کله چې په د یو بڼوال په آیس یا په هماغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي یا تاو را تاو تی کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا د قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دا خلک را ته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده دی، وایي نه سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په تعلم تعلیم کې تاسو یوازې نظری زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملی زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوښه کې د خیال په وزر والځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضریږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې اچي، بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو ما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه دي، ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ دا څهغونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته داسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تېنه اخذونه کوي، بیا دا په شعر کې را ځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړتوي. زما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره او خپل هیواد کې د معنویت مسله، خدا مسله وروسته در سره څیړم. اوس زه نه پوهیږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اوریدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا په طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړي.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنی چای چاینک کې وېشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې وېشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هره نوا توا نوا د زانو. په دې تودې مشاعرې وریږي د شګوفو د پاڼو پاڼو باران، ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون، په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ووینځي، چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، چې تر ابده زیرمه زیرمه لرو، دا انګیزه دا به پیغام وي زما. د خپلې خاورې خزانې به سپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هسې هاند اندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، دا داش باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، د اداش باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه، د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه، کور مودن.
له تاسو ډېره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پیل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحثم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره کوای سم که نه سم کوای. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپل په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې د به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایي چې نه، امام دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع سو زما په خیال. نو ټکر چې واقع سو، شاعرۍ ټکر او احساس ده د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پې تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبي شکل، تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې یله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به مونږ ورکړو، هره سا یې مونږ نوې ده. ګوره، دا مصاحبه هم څه مونږ وکړه، ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځي، هغه بېرته را ګرځوی نه سي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا به سمه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي، نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي. بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپرو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاتر خپر کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې.
ستاسو مطلب یعنی ډیر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعری؟
بله بله بله، هغه شاعری ده کنه چې د الهام شاعری نه، نو خو بیا شاعری نه څه، دا خو بیا د څه چې ته به خپل پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو، تکان صاحب، زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد سره ما درته کمپامین په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس هم ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمه کوم، یا به تاسو ته ډالۍ کوم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. تا تکمیل دا وروونکی شعر
ډېر الله د دې لنډ کړیو شعرونو تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړې ده، چې زما په خپله هم شخصا خوښیږي او ډېر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او دې ته خو موږ او تاسو غنا ورکو خپل شاعری تکانه خپل شاعری غنی کو ا غنی کی کتاب چې منګه پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دا رخوانه رئیس را و خو منګه د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول په کار دي دا ادبیاتو لمن منګه باید فرق یې مخیال دسی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي په غځای کې د مانویات خبره هم یاد شوله مانویات ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه سره ول استاسو لپاره شونې کیږي
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سن یا بنا سن ځکه چې ټول خبرې سن نه کنه سره خپل لید لري خپل لید لوري لري خپل تفکر او فکر لري او خپل غنه چول لري مانویت کې زه دا فکر کوم چې شرق او غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې د کوم ځای پورې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه د معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې اغه مونږ نه عملي کوو نیسو عملي کوای مونږ په عملي کولو کې څنګه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو دلته دا چې کا باز خلک ډېر افتخار کوي په خپل معنوياتو خو بیا چې عمل ته وګوري بیا هغه شی په کې نه دلته سوال پیدا کیږي دغه ځای کې مونږ کمپیوټر لرو او دلته مونږ شاته پاتې وروسته پاتې او واقعیان کې دا خبرې بل سوالاړې نشي رانه دا مطلب بل څه سوالاړې نشي په معنوياتو کې نور دنیا ته چې ډېر کم خلک په معنوياتو باندې مصروف دي یا په معنوياتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې کار کوي په مادیاتو کې کار کوي موږ او تاسو خلک اکثره په خوانی خو ډېر په معنوي خلک وو وو سم یو څه خلک ساتي معنوي دي خو بیا دا څه نه کوي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پات څه کوم بیا تم ضرورت او لون په دوار وزر نو علي زیا او وزر ما په خیال معنوي ده بل ما وزر مادي ده یو وزر مات کی تاسو فکر کوئ چې دی او مارغه یا شاهین تاسو د دې د حالت نندار نه کوي کوي نو دا خبرې دې چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا به نه معلومې دي ماته زما نظریات څومره سم
مننه شعری مجموعه مو څومره چاپ کړی دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعری مجموعه کې مو
شعری مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریږي او غزل بلا شعری مجموعه دا د نقاشۍ یا ځانګې هغه تقریبا 600 پاڼې ترتیب دي هغه کې به اوس څه باندې تاسو اشعار مې باندې دي د ډیرینې په لوی شاعرانو او پکې یو څه هغه څه دا مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایي واړه شعرونه دا بیا په یو بل شعري مجموعه لارمه په نامه د وی دی کې دي او یو بل شعري مجموعه په نامه د پیروت ریشمی نه پیروت دا لارم دی کې لږ لږ تاسو او بل شعری مجموعه لارم په نامه د زنجیر مشاعره دی کې تاسو بل مجموعه لارم په نامه ځانه دی کې بیا لږ لږ تاسو او بل نوی مجموعه لارم په نامه د ویان د هنداره ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د تام ویان د هنداره د پاس د هنداره مثلا قامت خبرې بیان کړلې ساکت ته وو ویان دي کنه نو چې دا وخت مرستاني کوي دا اندار دي او یو دری مجمال ارم چې دا شپوس په نامه ده نو دې کې بعضي شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یو ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یو بل ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان دپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د اکثر هم بېرته ورغول فکر هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب دی چې په نامه د هغه مپېنم تلپاتې ډیوې د بېدل ژوند او د نکاح مسایل ګټي سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه ده بېدل ژوند په باره کې د دری ژبې خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې بېدل د کوم ځای و که لري یوازې ادیبان لري عام خلک یې نه لري نو ما دغه شیان ژباړلی او که هغه څه چې هغه اثار ډېر په لوړه سطحه لیکل شوي اسرائیلي کیسې ما هغه ځواکو توانایي هغومره یې چې دا مې ژباړلي په سم شک ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلي دي چې دا مې لوی لسټ دا چې دا واړه واړه شیان دي مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی او مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې ولولم
مهرباني مهرباني ویلولی
او د ژباړل شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت درې اویا فرقې د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی د تراغی لمونځ په بیړه رسنیو کې د کار ضوابط د خوراک پر ځای فدیه یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونې ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیم د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکتر قرضاوي له ویناو څخه د قرآن غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روژې عناصر د قدر شپه په اسلام کې دیموکراسي وعده او مینه مننه خدای دې کړي چې ډېر ستړي لی دا ما
لطاسنه مننه راغب صاحب په پای کې ک یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کړئ مهرباني وکړئ
شعر خو نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نام لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا او دا افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې خپل کمپیوټر کې د شکایت ک یو تیر به د سپیر ک بیا به ویل چې دا مونږه پریکو ځکه مونږه ثرو د منځنۍ اسیا سره ځکه وصل کیږو او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نه پکې مونږه کابل باندې تمره مسارو کې یا په دې لارو تیر بیر څو ما غځای دا بس د دې 2 میلیونه ډالر خپلې او 300 میلیونه ډالر کټمره راځي کی چې دا رانهیر نه دومره مصرف لري مونږه د یو سراک او یو د هغه بارولې کې ریل یو پټلې جوړولې څو ځکه بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي مونږه په دې لارو باندې چې کو خپل تجارت ته ځکه دا مور کو ځن هغه منځنۍ آسیا او هغه کې شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی چې دا غزل ما لیکل او خدای دې کی چې هغه ارقام صحیح وي دي کنه خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړو زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړای چې ایمان لسړی واخلي امام هسته څوک د واخان د سړی واخ زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان د سړی واخ بابا نه د هدهد په لاس راولي کی پیغام بلقی سرا پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زرګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سپیلنی دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تعاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور به نه شي دومره ښایستونو کې یو څوک دا غرونه زمرد لال و مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان له سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي ساتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی ساتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کثر په وطن وشین دو راغه و څه پروا چې غیږه توده غیږه کې جانان د سړی واخلي
ډیر ښه
خدای دې کې صحیح مه لوستلای وي او سم تاسو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادي میلمه کې مخ خبرې وکړي او خپل خکلي شعرونه مو واورول قدرمن اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادي میلمه
چه وفا وکړی